د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. ز بشیر غواخم تاسو په دې خبرونه کې هر کله وایم ل دریو خاطر څلورو بجو په دې غړې کې به تاسو ته نجیب امیر چې دا وخت موږ سره په سټوډیو کې هغه به تاسو خبرونه وړاندې کې او دا غي علاوه تاسو ته بیلابل ریپورتونه لرو په سیمېزو حالاتو مهم خبرو مطبوعاتي کتنه هم د دې غړې برخه دی او په اخر کې به تاسو یو 19 پروګرام اوري روخانه مستقبل مو درته راوړل خو د دې هر څه تر مخه نجیب امیر تاسو ته خبر نه وای.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د ترهګرۍ خلاف قوي هوډ ښکاره کړ. افغان حکومت د سنگین ولسوالۍ سقوط رد کړل او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هغو هیوادونو ته مبارکي ورکړې چې نوروز مانځي. پوره خبرونه. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وایي د ترهګرۍ خلاف امنیتي ځواکونه په پوره وړتیا مقابله کوي او هیواد تر هر بل وخت په خوندي حالت کې دی. نوموړي دا څرګندونې په اسلام آباد کې نن د مارچ د 23مې چې د پاکستان د ورځې په توګه هم منځل کیږي پر مهال وکړي.
زه واضح حکم چې د آپریشن ضرب اعظم نه پس د رد الفساد تر لاندې به د پاتې شوو وسلوالو پر ضد کاروایانې جاری وي او د الله تعالی په حکم به د فتنې سر همیش لپاره ختم کړی شي. په دې لړ کې دا خبر د اطمینان وړ ده چې د پاکستان کم د ترهګرۍ پر ضد کوم عزم سره د پاکستان پوځ او قانون نافذ کوونکو ادارو ملګرتیا وکړه نو د دې نه د سخت طرزی د بیانې بنیاد له بیخه وته.
د پاکستان پوځ د تیرو سو کلونو راهیسې د ضرب اعظم په نام عملیات پر مخ یوړل او په دې وروستیو کې بیا د رد الفساد په نوم نوي عملیات پیل کړي. د دواړو عملیاتو پر مهال په لکونو قبایلیان بې کوره کړل شوي دي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک وایي د یوې جرګې پر مهال د دوی انتظامیه او مسعود قبایل دې موافقې ته رسیدلې دي چې د بې کورۍ باوجود به د مسعودو سرشمیرنه او کورشمیرنه په جنوبي وزیرستان کې کیږي.
اږي کې دا فیصله وشو چې د کور یو سربراه چې موجود وي په وطن باندې اغه او اګیدو کې د خپل ټول خاندان چې دا اغه ډیټیل ورکوي اغه و کنسیدر کیږي د خاندان شمالې په اړه کې دا فیصله وشو چې اې علاقې هوډانګ د کورینا ډانګ دی الته چې څه هم بلډینګ صورت کې وي ته ملوي چې اغه تیجاوي اغه بيټاوي اغه د کور بنیاد وي په هغه باندې ودی خانه شماري کوي.
تر دې وړاندې مسعود قبایل ویلي دوی د کډوالۍ په حال کې دي نو په سرشمیرنه او کورشمیرنه کې برخه نه شي اخیسته. په پاکستان کې د مارچ له 15مې د کور او سرشمیرنه بهیر پیل شوی چې د مې تر 15مې به دوام کوي. د خیبر جنسي کاروباریانو د پنځمې په ورځ مشال لډیو ته ویل د تورخم پولي خلاصې دوی ته یو بل فرصت په لاس کې ورکړي چې خپل تجارت ته دوام ورکړي. دوی د پاکستان او افغانستان له حکومتونو غواړي چې په راتلونکو کې د سوداګرو مخه نه نیسي. په لوړګي کې د حاجی ګل په نوم یو سوداګر مشال لډیو ته ویل
الله دا روډ ټول مرم نه بندي او دې سره د افغانستان او د پاکستان دواړو خوشحالي دي. کاروبار به روان شي. بل افغانستان سره مونږ رښتې هغه پښتانه دي مونږ هم پښتانه یو او تقریبا مونږ ډیر قرضونه دي هغو خلکو سره هغو په مونږ دي مونږ هم تر سوداګانې راوړو.
پاکستان سباندې دیش ورځې د افغانستان سره خپلې پولې تړلې وي خو تیره ورځې یو وار بیا دغه دروازې پرانستلې. د لارو بندېدو د دواړو غاړو خلکو ته یو لوی سرخوږی جوړ کړو. د افغانستان دفاع وزارت د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړ. د یاد وزارت ویان دولت وزیری د ویلامی په خبرولو سره ویلي د سنگین ولسوالۍ سقوط د وسلوالو طالبانو یو تبلیغ دی. په اعلامیه کې راغلی چې افغان ځواکونو د دفاع وزارت د پلان له مخې د سنگین ولسوالۍ د شکر سیله سیمې ته انتقال کړی ده. همدارنګه د 215 اتل قلی اردو د دویم لیوا چې په سنگین کې فعالیت درلود له خولې ویل شوي چې په دغه ولسوالۍ کې هیڅ امنیتي ستونزه نشته. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ولایت شورا تایید کړی چې دغه ولسوالۍ تیره شپه حکومت وسلوالو طالبانو ته پریښي ده. اخوا طالبانو بیا په یوه اعلامیه کې د سنگین ولسوالۍ د نیولو خبر ورکړی. همالته افغانستان نه یو بل خبر. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په حمله کې نه سیمه ایز پولیس وژل شوی دي. په شمال کې د 1315 قومندانۍ د پولیسو ویان محفوظ الله اکبری وایي تیر شپه وسلوالو طالبانو د کندوز علی آباد په لوی لاره د کوچه قزاق په امنیتي پوستو حمله کړې ده. ښاغلی اکبری زیاته کړه د حمله د وسلوالو طالبانو د یو پټ کس په مرسته چې په پوسته کې پهره کوله ترسره شوې ده. چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د پولیسو مړو ته اور ورچولې او ټول تجهیزات یې له ځان سره وړي دي. طالبانو د پیښې مسؤلیت قبول کړی. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د ایران په ګډون هغه ټولو هیوادونو ته مبارکي ورکړه چې نوروز لمانځي. د سپینې ماڼۍ لخوا په خبره شوې خبر پڼه کې ټرمپ ویلي د ایران، عراق، ترکیه، جنوبي آسیا او منځنۍ آسیا په میلیونونو وګړي له خپلو کورنیو سره یو ځای د پسرلي هرکلی ته خوښي کوي. د امریکا ولسمشر په خپل پیغام کې نوروز د نوو هڅو پیلامه او په ځانګړي ډول د هغو ایرانیانو لپاره مهم بللی چې په دا وروستیو لسیزو کې امریکا ته تللي دي او هلته په یو آزاد هیواد کې نوی ژوند کوي. د برتانیا پولیسو نن وویل چې د پارلمان ودانۍ ته نږدې د ترسره شوې پرونۍ حملې سره د لاس درلودلو په شک کې وو کسان گرفتار کړي دي. د برتانیا ترهګرۍ خلاف د ادارې یو لوړ پوړی افیسر مارک روف لیوای په لندن، برمنګام او ځینو نورو سیمو کې پولیسو په شپږو ځایونو کې پلټنې کړې دي، خو نوموړی وایي دا چې پلټنې روانې دي نو زیات تفصیلات نشي ورکولی. نوموړی په پرونۍ حمله کې د وژلو شوو کسانو تازه شمېره څلورو ښوده چې پکې برید کوونکي هم شامل دي. تر دې وړاندې پولیسو ویلي چې په دغه حمله کې 15 کسان وژل شوي او 40 نور ژوبل شوي. مارک روف لی زیاتوي چې د ژوبلو کسانو څخه د وو حالت نازک دی. د پولیسو په وینا پرون یو تن د پارلمان له ودانۍ سره نږدې د وېستمنستر پر پول خپل موټر په تیزۍ پر لارویان وروست، هغه یې پر موټر وهل، بیا له موټره کوز شو، د پارلمان د ودانۍ یو ساتونکي په چاقو وواهه. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د برید مسؤلیت قبول کړی نه دی. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د داعش وسلوالې ډلې پر ضد جوړ نړیوال ائتلاف باندې غږ کړی چې په روانو هڅو کې خپله ونډه زیاته کړي. ټیلرسن دا خبرې په واشنگټن کې د شورو په ورځ د داعش خلاف د نړیوال اتحاد 18 غړو هیوادونو غونډې ته کړي. تر دې ګړی زموږ خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته او د سراج ظهیر نه د سبانۍ ورځې د موسم حال اورو.
نن د زیارت پورز د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د جمعې پورز په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیمځه کې ورېځي خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 13 او کم نه کم 18، بنو کې 13 او 19 او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی نجیب امیر او سراج ظهیر تاسو ته خبرونه وړاندې کړو. په دې غړې کې به د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان ولسمشر وایي د ترهګرۍ او سخت دریځۍ خلاف یې ښه ګامونه اخیستي دي. د تورخم لارې پرانستلو وروسته ځایي کاروباریان تجارت پراخېدو ته خوشاله دي.
موږ ډېر زیات مخکې پریشان وو، لږه پیسې هم دلته دکاندارانو سره هم بندې وي، افغانستان خلکو سره هم بندې وي، دروازه بنده وه. اوس الحمدلله هغه سی بیرته کاروبار روان شو.
کراچۍ کې پښتنو زده کوونکو په پنجاب پوهنتون کې په ریوي کلتوري میلې د ګډوډولو او پښتنو زده کوونکو د وهلو خلاف مظاهره کړې.
منګدا مطالبه ده پنجاب حکومت نن کو ده فدرل ګورنمنت نن کو چې آیا کتا سو من زمون د کلچر سره پر ملک نه قبول وای نو من د لار وخه چې من کم طرف ته لاړ.
روخانه مستقبل خبرونه کې پښتنو سیمو کې تعلیم زیاتول لپاره د خونځو په معیار بحث لرو.
نوې سکولونو جوړول نه خبردای بهتره بدای چې هغه سکولونه مونږه پوره کوچ کم نیمګړو.
د دې ترڅنګ زنه نور رپورټونه همشته را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اولنی رپورټ ته ورشو. د پاکستان ولسمشر وایي چې د ترهګرۍ په ضد کړو کارونو له وجې سخت دریځي ځپلې ده. ممنون حسین نن د پاکستان ورځې په مراسمو کې وویل چې غواړي په سیمه کې امن لپاره د ګاونډیو هیوادونو سره شریک کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان او هندي چارواکي پر پاکستان د وسلوالو د ملاتړ تورونه پورې کوي، خو اسلام آباد دا نه مني. رابع اکرم خاني نور حال درته وایي.
نن د پاکستان د ورځې په مناسبت د اسلام آباد په شکرپنیا کې د پوځي پریډ خصوصي د سورې ته د خپلې وینا پر مهال د ولسمشر ممنون حسین وینا وه چې پاکستان مخکې نه زیات محفوظ دی او مقصد یې نړیوال او سیمه ییز امن یقیني کول دي. خپل خطاب کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین زیاته کړه چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد پوره اسمه دی.
زه واضح حکم چې د آپریشن ضرب اعظم نه پس د رد الفساد تر لاندې به د پاتې شوو وسلوالو پر ضد کاروایانی جاری وي او د الله تعالی په حکم به د فتنې سر همیش لپاره ختم کړی شي. په دې لړ کې دا خبر د اطمینان وړ ده چې د پاکستان کم د ترهګرۍ پر ضد کوم عزم سره د پاکستان پوځ او قانون نافذ کوونکو ادارو ملګرتیا وکړه نو د دې نه د سخت ترزي د بیانیې بنیاد له بیخه وته.
خاغلی ممنون حسین اویل چې پاکستان ټول نړۍ او گاونډي هیوادونو سره امن غواړي. د پاکستان ولس مشر ممنون حسین هند ته یو وار بیا د مذاکراتو بلنه هم ورکړه او ویل غواړو چې د برصغیر د تقسیم نامکمله ایجنډا د کشمیر مسله د ملګرو ملتونو د قراردادونو په رڼا کې د هوار کړی شي. ولس مشر ممنون حسین په وینا چې د پاکستان معیشت مستحکم شوی دی او چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي رهداري د دواړو ملکونو لپاره د ترقی لار پرانیستلې دي. د پاکستان د ورځې په مناسبت په دې خصوصي دستور کې د پاکستان وزیر اعظم، درې واړو پوځي مشرانو، وفاقي وزیرانو او غیر ملکي سفیرانو ګډون کړی و. په دې موقع وړومبي ځل د چین، ترکی او سعودي عرب پوځي دستو هم په دې پوځي پریډ کې ګډون کړی و. د چین پوځي دستې په وړومبي ځل په یو نړیوال پوځي پریډ کې برخه اخیستې. د دې خصوصي دستور په موقع د اسلام آباد او راولپنډۍ لارې د امنیت په غرض تړل شوې وې او موبایل سیګنل هم بندې کړې شوې وې. په اسلام آباد کې ځای پسې پولیسو سره د درې واړو پوځونو اهلکاران هم ولاړ دي. واضح دي چې کال 1947 کې په درویشتم مارچ لاهور کې د پاکستان د جوړولو قرارداد منصور شوی و.
د مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هله
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم 10 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 8 منټه د پاسه 10 بجو.
اوریدونکو، پرون د پولیټیکل ایجنټ او د جنوبي وزیرستان د مسودو د قوم مشرانو یو جرګه کړې ده. په جرګه کې په دې اړه خبرې شوې دي چې مسود قبایل وایي چې د دوی په سرشمېرنه کې باید د دوی خلک په خپل ځای کې وشمېرل شي. تر دې مخکې د پاکستان حکومت ویلي و چې کوم ځای کې څوک یې عمل ته به شمېرل کېږي، خو دا ځل ورته پولیټیکل ایجنټ ویلي دي چې همدغه سی به وکړي. زموږ همکار سیلاب مسود په رپورټ لري.
په جرګې کښې په دا پرېکړې خبرې اترې وشوې چې د کومې له مخې وفاقي حکومت مسعود قبایلون ته دا رعایت ورکه چې دوی به په وزیرستان کښې دننه کور شمېرنه سرشمېرنه کوي. په دا موقع د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
سید چې دی مجارټي دی TDPs جوړ شول آپریشن راه نجات واجه مجارټي علاقې چې وې ډی نوټیفای شوې خلک علاقې ته واپس شول، چونکې تقریبا 98% 99% کورونه چې دي مکمل تباه دي، کورونه ړنګ دي، ښځونې دي، بچیون دي، هغه په کل اسمان لاندې پته کېدای نه شي. نور مسالې وې اسلام آباد چې څومره هم د مردم شماری والا هایر اپس وي سفران ډویژن کې هغې متعلقه میټنګ وشو، هغې کې دا فیصله وشوه چې د کور یو سربراه چې موجود وي په وطن باندې هغه و اغېزو کې د خپل ټول خاندان چې دا هغه ډیټیل ورکوي، هغه و کنسیډر کېږي. د خاندان شمارۍ په باره کې دا فیصله وشوه، چونکې علاقه خو ړنګ د کورینه ړنګ دي، هلته چې څه هم بلډنګ صورت کې ورته ملاویږي، که هغه تیژه وي، که هغه بیټه وي، که هغه د کور بنیاد وي، په هغې باندې ودی خانه شماری کوي. کوم خلک په کراچۍ کې میشت دي، په ابد آباد کې، پېښور کې میشت دي، هلته مردم شماری شوی دو او دلته هم هغې مردم شماری وشي. هغه چې امیر سره کوم اویلیبل دی حکومت سره ډیټا دو هغې سره ویټلی کوي، بیا او ساؤتھ وزیرستان کې کنسیډر کېږي، او بله ډیټا چې دو او بینه کنسیډر کېږي.
د دغې موقع او رعایت ورکولو نه پولیټیکل ایجنټ د مسعود قوم نه څه تمه لري؟
دیکھے دے خلک دے عوام دے مشر دے ملک ڈیرا غٹا ذمہ ورتیا جڑی جی نو دا دے دیر ذمہ ورتیا نن جڑی جی چې کوم علاقې کې مردم شماری او خانه شماری کړي چې هلته د کور مشر چې دا هغه ځون ورسوي، هلته خپل ډیټیل ځون سره یوسي چې کله خانه شماری ته مردم شماری ته چې کوم ټیمونه د فارمی وسي چې دی بیا هلته په مقام باندې موجود وي، هغه بیا خپل ډیټیل ورلیکي. چونکې ډېر مسجد چونکې TDPs په صورت کې ملک کې پلاو دي، هغې انټیسیډنټ چې دي هغې ډیټیل چې دي دی اوس نه نن نه شروع کړي چې هغه ځون سره جمع کوي چې سبو دی مردم شماری کله کوي بیا ډیټیل دی سره موجود وي.
د جرګې په ورستون کښې ټول مسعود قوم دا پخ ټینګا وکړه چې د کور شمېرنې او سرشمېرنې په وخت به د هرې کورنۍ مشر او د تصدیق دپاره به د کلي ملک موجود وي. دا هم واضحه کړی شوه چې کوم مسعود سړی په دغه ټینګه عمل ونه کړي، هغه به په قومي حقوق او نور په ټولو مراعاتو وتلی وي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سرشمېرنې په اړه موارد دلال ته سیکان وایي چې که په سرشمېرنه کې د دوی مذهب ذکر نشي نو دا به ښه خبره نه وي. په امده حل کې دوی څو څو زل دا غوښتنه کړې ده چې یو خودي د سیکانو مذهب په کې یاد شي، بل ژبه دی یاد شي، او همدارس د سیمو ذکر دی هم پکې وشي. په دې اړه د سراج زهیر رپورټ ورو
د ټول پاکستان سکھ برادری پر روانه سرشمیرنه باندې اندېښنې ښودلې او وایي چې د سرشمیرنې په فارم کې خو د پاکستان د نورو مذهبونو ذکر شته، خو د دوی مذهب یې لدی وستلې چې ترې یره څرګندېږي چې دوی به پاکستان کې ورک شي. په پېښور کې د ټول پاکستان د سکھ برادری مشر رادیس سنگ ټونی مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د دوی د 1500 نه زیاته آبادی ده، خو حکومت دوی له دې سرشمیرنې وستلې دي. د نوموړي په وینا کې حکومت د دوی غوښتنه ونه مندلا، نو دوی به پر ضد احتجاج پیل کړي. رادیش سنگ ټونی وویل
زمونږ چې کوم کله خلک دي او آزاد خلک دي، خو مونږ هم سنسس واړو چې زمونږ پاکستان کې آبادی هم شمارلې هم شي او کم کم ژوندو کې داخله پراته دي، نو هغه لپاره اوس فیوچر کې زمونږ بچو لپاره ایجوکیشن لپاره پرابلم راځي شي، جابس کوټا کې زمونږ ته پرابلم راځي، دا هیلت ډپارټمنټ سیکټر کې به پرابلم راځي. زمونږ چې یو مدینه ریمانډ دی دلته چې کوم نه زمونږ د سکھ ایم پی اے سیټ بالکل نه وی کنه،
مشال ریڈیو په اسلام آباد کې د سرشمیرنې د ادارې ویان حبیب الله خټک نه په دې اړه پوښتنه نو هغه وی
2006-07 کې کوم ایڈوائزری کمیټي او کنه هغه چې کوم مضمون فائنل کړو بیسډ آن دی پرسنټیج آف پاپولیشن، نور دا سکھ چې دی هغه بالکل رښتیا ده، دې خبره رښتیا خبره ده چې موږ نه دا چې دی کنه نه دی شامل شوی، لیکن دا 2006-07 کې 102 کسان او ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹی ہو دے کے ایکسپرٹس ہومو دا ڈپارٹمنٹل ریپرزینٹیٹیو ہومو نور ٹول پاکستان چی دی کنا دا سینسس ڈیموگرافر سٹیٹیشنز اور دی خلق ہو کنا سن نہیں شو کول ہے زکہ جدا فارمونا الڈی پ فیلڈ کے دی نند پزم روز دے خلق کار کئی لگیا دی اور تاسا پاکستان حالات پخپلم پتہ دی
د سکھ برادری د مشر رادیش سنگھ ٹونی وینا د چی دی لڑکی د پاکستان سپریم کورٹ او پیخور ہائی کورٹ تا ہم درخواستونه لیکلی او ډیر زر به جمع کړي. پدی مکان موڑی د بشری حکونو او مدنی ټولنو د غړونو هم غوښتنه وکړه چې له دوی سره په دې معاملې کې ودرېږي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. اوس هم د تورخم پاړه رپورت درته درو ورو د تورخم لارې ته پرانستل کې دوه وروسته ځایي کاروباریان وایي چې سوداګري ښه شوې ده. دوی وایي حکومت باید خپلې مسلې د خبرو له لارې حل کړي او لاړ دې ځکه نه بندي چې د سره اقتصاد خرابېږي. تورخم دروازه لیوي مشتې ډېره موده د پاکستاني ځواکونو لخوا تړل شو چې څو ورځې مخکې خلاص کړه. فرهاد شینواره په رپورت لري.
د خیبر جنسې د لوړګي سوداګر وایي چې د تورخم دروازې تړلو سره د دوی کاروبار په ټپه ولاړ وو، خو اوس چې دغه دروازه خلاصه شو نو دوی ورته ډیر خوشاله دي او کاروبار یې بیرته روان شو. او په را روان وخت کې په کار ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت مخه ونه نیول شي. په لوړګي بازار کې یو سوداګر محمد وزیر مشال ریډیو ته وایي
لګا مونږ تو کاروبار دی، لګا وروجه شو، دال شو، چینی شو، افغانستان خلق لیم ورکو، افغانستان خلق امرازی سوداگانی کا لندی کوتل دکانداران چکم دی دا وارو وارو دکانداران دا طول سوداگانی مونگ نکانو مونگ کاروبار ستا گریبان 70-80 لاکھ روپو پر پوری کاروبار انشاءاللہ کرو. مونگ دیر زیاد مخی پریشان نو لگا پیسیم دل دا دکاندارانو سرم بندی وی افغانستان خلقو سرم بندی وی دروازہ بند دوا و سال الحمدللہ اگا سی بیر تا کاروبار روان شو.
او یو بل سوداگر حاجی گل وویل
اللہ دا روڈ طول مرم نبندی او دی سر افغانستان او پاکستان دواړو خوشحاله دي، کاروبار به روان شي، بل افغانستان سره مونږ رښتې دي، هغه هم پښتانه دي، مونږ هم پښتانه یو او تقریبا مونږ ډېر قرضونه دي هغو خلکو سره، هغو په مونږ دي، مونږ هم تر سوداګانې راوړو، ری فروټ شو، مثال مونپلی شو، غوزان شو، پاکستاني شیونه ټول لګو، دالونه، وریژې، کورخې، غوړی، چینی، چلیار خلاصې کاروبار ډېر ښه، او بلکې ټول پاکستان کار روان دي. چې بند شي د کراچۍ پورې سیستم ټول ودرېږي، قبایل خو ټول مونږ خو ټول په دغه تګ را تګ باندې خوشحالي یو.
د تورخم دروازه 2 ورځې پس د مارچ په 1 نیټه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په امر خلاصه شوه. د پاکستان امنیتی چارواکي وایي چې د تورخم دروازې په دې وروستو کې د ملک په بیلابیلو برخو کې د ترهګرۍ پر لپسې بریدونو رامنځته کېدو له وجې تړلې وه او مقصد یې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه نیول و. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې د نهې یا سې شنبې د ورځې راهیسې په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په زرګونه ولسي وګړو تګ راتګ کړی دی او د مالونو ډک ګاډي هم پرې ځي راځي، خو افغان وګړو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط برقرار دی او پاکستانی وګړي به افغانستان ته د بغیر ویزې یوازې په پاکستانی پاسپورت ښودلو سره تګ راتګ کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. که څه هم پاکستان افغانستان سره تورخم او چمن لارې پرانستې، خو ځینې نورې لارې لا هم بندې دي. د کرمې خلک او کاروباران وایي له 15 ورځو راهیسې مالونه ولاړ دي او افغانستان ته نه پرېښودل کېږي. ځایي تجاران وایي چې د تورخم او چمن په شان دي د کرمې لار هم پرانستل شي. د دوی په خبره د دې لارې په بندېدو سره اقتصاد ته تاوان رسیږي. طارق اورکزی په دې اړه رپورټ لري.
د کورمې ځایي تاجرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې خرلچو لار دې زر تر زره کلو کړي، ځکه چې تیر 15 ورځو بندیز ورته سخت مالي تاوانونه اړولي دي. ملک اعظم خان چې ځایي تاجر دی، مشال لوډیو ته وایي کله نه چې د خرلچو لار بنده شوې ده کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. لکور میں دا افغانستان خوست پکتیا او نور سیمو ته تلونکي د خلچو لار ډیره مهمه ده، ځکه چې دا د سوداګرۍ لپاره ډیره زیاته کارول کیږي. محمد انوار چې په ساده کې هرتی دي، مشال لوډیو ته وایي په سړکونو کې د میوو او سبزیانو ډک گاډي ولاړ دي، افغانستان ته د ورختو په انتظار دي او زیاتوي چې کده غلار زرکولو نشول نو ټول مالونه به خراب شي. دینزری حاجی مصائب حسین چې د پړچینار د تاجرانو اتحادی یو مشر دی، مشال لوډیو ته وایي د ملک وزیر اعظم محمد نواز شریف اعلان له افغانستان سره تورخم او د چمن لارې پرانستل شوې، خو د خرلاچو لار لا هم بنده پرته ده. په کار ده چې دا دې هم کولو شي.
کمیل صاحب سره ملو شو، هغه مو ته ویلو چې یاره متخرغه ناڅنه مې کله بلای سور نه اوسه پورې څه هغه نه دي شوي، تلو نه دي شوي، څه تاسو دا ټریډ خلاص کړئ. بیا مو بي سره خبره وکړه چې یاره ته دغه خبره وکړه چې د ایمول یاره ویلي باندې ایمنی سره مو وکړه، لاندې سرېټر سره مو وکړه، نو مهرباني دا وکړه چې دا ټول یارې خلاص شي، ایمول یاره دا خلاص شي.
د کامی سیملی غړی ساجد حسین توري، مشال لوډیو ته وایي هلته سکیورټي صورتحال داسې دی چې حکومت د خلاچو لار نشي پرانستلی.
دا خبره کوي چې یاره کوم په بارډر باندې څو وختونه کېږي، د مکی کېږي، خرلچې باونډري باندې ټولې زمکې هم د مکی شوې او باونډري پار نه مطلب ټیکونه راشي تینا دا لاره دوی بند کړي دي.
واضح دی چې لته سو وخت نه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د کورمې په خرلاچو کې د ترهګرې پیښې زیاتې شوې دي. تیر کال په اکتوبر میاشت کې په سرحدي ګیټ ځانمرګې برید شوی و چې پکې پولیټیکل انتظامیه تر مخه د ملیشیا ځواک 3 عسکر زخمیان شوي وو. د دغې برید زمواري انتقام وزیرستان تحریک طالبان پاکستان حکیم الله او جماعت الاحرار ډلو په خپل سر اخیستې وه. طارق اورکزی، مشال ریډیو.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو سازمان نېشنل یوت ارګنایزیشن پروند د کراچۍ پریس کلب مخې ته په پنجاب پوهنتون کې په پښتنو زده کوونکو د تشدد پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. دوی له حکومت وغوښتل چې د دغسې پیښو مخنیوی دی وکړي او خلک دې پرېږدي چې خپلې کلتوري میلې په آزاد ډول باندې ولمانځي. یاد دې وي چې 4 ورځې مخکې په پنجاب پوهنتون کې پر هغه زده کوونکو باندې ځینو نورو زده کوونکو برید وکړ او ویې وهل چې کلتوري میلې لمانځله او د نوروز خوشحالۍ یې کولې. محمد عمران په دې اړه رپورټ لري.
د نېشنل یوت ارګنایزیشن د سند څانګې مشر نور اسلام صافی له مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت وویل چې دوی کله هم په تشدد یقین نه لري او چې څوک هم تشدد کوي نو دوی به ورلا په پوره امن توګه جواب ورکړي.
موږ به خپل خپ ازادۍ سره او خپ جوش او ورولۍ سره خپل کلتور
او خپل خپل روزی المانزو خدا زمون پیغام دے دغه دشتګردو ته دغه غونډه تنظیم ته چې تاسو د پښتنو سره چې څومره ظلم کوي د پښتنو ځوانانو سره چې څومره ظلم کوي دا غي جواب بم تاسو ته ملاویږي او په پرمنه طریقه سره ملاویږي ان شاء الله.
په دې مظاهره کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو سازمان پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن غړي هم موجود وو. مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د یاد سازمان صوبایي چارواکي قاسم خان غوښتنه وکړه چې څوک هم په دې پیښه کې ککړ دي هغه دې زر تر زره ونیولې شي.
آرمی پبلک اسکول باندې سه کم خالګو اټیک کړي ولې کم برت کړي ولې او کم سه باچا خان یونیورسيټي باندې اټیک کړي ولې او کم باچا نن پارون سیدا اټیک سیدی کړي ولې برت کړي ولې دا کم خالګو د دوه ټولو سوچ یو دی.
پر دې موقعه ګډونوالو په لاسو کې بینر هم نیولې وی چې په دغه پیخي د غندنې لیکونه لیکل شوی وو. د نېشنل یوت ارګنایزیشن یو بل مشر دوست محمد ویل چې په دې وطن کې بیلابل قانونونه ژوند کوي، څوک چې خپل کلتورونه هم لري او هر قام دا حق لري چې خپل کلتوري غونډې وکړي.
موږ دا مطالبه د پنجاب حکومت نن کو د فدرل ګورنمنټ نن کو چې آیا کتا سو موږ د کلچر سره په ملک کې نه قبلوي نو موږ د لارې وخی چې موږ کم طرف ته لاړ شو.
د ذکر دا چې د نهې پورز د لاهور په پنجاب پوهنتون کې پښتنو زده کوونکو یو کلتوري دستوره را جوړه کړې وه او په پوهنتون کې د پښتون ایجوکیشن ډیولپمنټ موومنټ چیرمین مزمل خان مشال ریډیو ته ویلي وو چې د زده کوونکو یوې بلې ډلې اسلامي جمعیت طلبه د دوی پر دستوره حمله کړې وه چې پکې د نجونو په شمول لږ تر لږه سلویخ کسان ژوبل شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا، اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم پګیږو.
د اصرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر یو نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري. د برتانیا پولیس وای دوی د لندن د تیرې ورځې د ترهګریز برید په تړه و کسان د پښتنو لپاره نیولې دي. بلخوا پولیسو په برمنګم ښار کې په یو اپارټمان د لندن د دې برید په تړاو چاپه وهلې ده. د رپورټونو له مخې بریدګر خپل موټر یو اونۍ مخکې په برمنګم کې لیبي کمپنۍ څخه په کرایه اخیسته و. پولیسو ویل دي چې په دې برید کې په بریدګر او یو پولیس سربېره درې ولسی وګړي د موټر وهلو په وجه ووژل شول. په دې اړه نور حال احمد شاه زمي درته وایي.
د برتانیې د ترهګریز ضد ځواک یو مشر چارواکي مارک رولی وای په لندن، برمنګم او یو بل ځای کې د شپږ ځایونو پلټنه کړې او تر دې دمه د لندن برید په تړاو اووه کسان د پښتنو ګرویژنو لپاره نیولې دي. د برتانوي رسنیو راپورونه وایي چې پولیسو نن د دې هیواد په برمنګم ښار کې پر یو اپارتمان د لندن د ترهګریز برید په تړاو چاپه وهلې ده. تر دې ورځ وړاندې د چهارشنبې په ورځ له برتانوي پارلمان سره نږدې په دې برید کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. پولیس ویلي دوی دې ته چمتو نه دي چې په برمنګم کې پر یو اپارتمان د نننۍ چاپې په اړه بحث وکړي. خوسکای نیوز او پریس اسوسییشن د نامعلومو سرچینو په حواله ویلي چې دا چاپه د مارچ پر 28 نیټه د لندن له ترهګریز برید سره تړاو لري. په لندن برید کې وسلوال پر ویسټ منسټر پول خپل موټر پر لارویانو تیر کړ او بیا له موټر کښته سو او د پارلمان د ودانۍ یو پولیس ساتونکی په چاکو ووهی. بریدګر وروسته د پولیسو لخوا وویشتل سو. پولیس وای په دې برید کې پر بریدګر او یو پولیس سربیره درې ولسی وګړي هم د موټر وهلو په واجه ووژل سول. بی بی سی ویلی چې دا موټر یو اونۍ مخکې په برمنګم کې د انټرپرایز کار رینټل په نامه له یوې کمپنۍ څخه په کرای اخیستل شوی و. دا ښار د لندن په شمال لویدیځ کې پر 115 کیلومتره واټن پروت دی. تر دې دمه د دې بریزې مواري چا نه ده منلې، خو د برتانیې د ترهګریز ځواک یو مشر چارواکي مارولی ویلي داسې شک کېږي چې دا برید له اسلام سره تړلي ترهګري سره تړاو لري.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو منځنۍ سپاش پک 121 لنډې سپې 2113 15316 او 15218 کیلو هرتز.
اوریدن کو مشال ریڈیو تا غوی په مشال ریڈیو ڈاٹ کام هم موږ اوریدل شي درنی می بجی شوی رازیل له نجیب امیر څخه خبرونه لندې زور
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په اسلام آباد کې د درشتم مارچ د پاکستان ورځې منځلو پر مهال نن وویل چې د ترهګرۍ خلاف امنیتي ځواکونه په پوره وړتیا مقابله کوي او هیواد تر هر بل وخته په خوندي حالت کې دی. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک وایي د یوې جرګې پر مهال د دوی انتظامیه او مسعود قبایل دې موافقې ته رسیدلي چې د بې کورۍ باوجود به د مسعودو سرشمیرنه او کورشمیرنه په جنوبي وزیرستان کې کیږي. د خیبر ایجنسۍ کاروباریانو د پنجشنبې په ورځ مشال لډیو ته وویل د تورخم پولې خلاصېدو دوی ته یو بل فرصت په لاس کې ورکړی چې خپل تجارت ته دوام ورکړي. دوی د پاکستان او افغانستان له حکومتونو غوښتنه وکړه چې په راتلونکي کې د سوداګرو مخه نه نیسي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا هسې د طالبانو تبلیغات دي چې ګواکې د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ سقوط کړی. حکومت وایي د سنګین ولسوالۍ د پلان له مخې د شکرسیله سیمې ته انتقال شوې ده، خو طالبان بیا وایي چې یاده ولسوالۍ نیولې ده. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په حمله کې نه سیمه ایز پولیس وژل شوي دي. د ځایي پولیسو ویان محفوظ الله اکبري وایي تېره شپه وسلوالو طالبانو د کندوز علي آباد په لویه لاره د کوچې قزاق په امنیتي پوسته حمله کړې. چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د پولیسو مړو ته اور اچول او ټول تجهیزات یې له ځان سره وړي. وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت منلې. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران په ګډون هغه ټولو هیوادونو ته مبارکي ورکړي چې نوروز مانځي. په دې بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ سپینې ماڼۍ خبر کړي، ټرمپ ویلي د ایران، عراق، ترکیه، جنوبی آسیا او منځنۍ آسیا په میلیونونو وګړي له خپل کورنۍ سره یو ځای د پسرلي هرکلی ته خوښي کوي. د برتانیا پولیسو نن وویل چې د پارلمان ودانۍ ته نږدې د ترسره شوي پرونۍ حملې سره د لاس درلودلو په شک کې اووه کسان گرفتاره کړي دي. د برتانیې د ترهګرۍ خلاف د ادارې یو لوړ پوړی افیسر مارک روفلې په پرونۍ حمله کې د وژلو شوو کسانو تازه شمېره څلورو خو ده چې پکې برید کوونکي هم شامل دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د برید مسؤلیت نه دی قبول کړی.
اوریدونکو نجیب امیر تاسو ته د خبرونو لنډیز وایو. مشال ریډیو ته غوږی اوس به زموږ همکار رفعت انجم تاسو ته د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټ کې وایي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې هند او پاکستان دواړه ګاونډي ملکونه دي. دواړو د یو ورځ په فرق د برتانوي حکومت نه ازادي ترلاسه کړې، خو له بده مرغه د دواړو ملکونو ترمنځ ډېر مسلې د اویا کالو راهسې د هلکېدو په انتظار دي. چپکې د هند وخت لانه کشمیر د ټولو لومړی او غټ مسله ده. خدا وخت هند پاکستان ته راتلونکي د دریابونو په اوبو ډیمونه جوړوي او اوبو اساروي. اداریه وایي چې د هند لخوا د ډیمونو جوړولو اطلاع نه خو پاکستان ته ورکړي او نه د دې ډیزاین پاکستان سره شریک کړی دی. او دویم دا چې بغیر د تپوسه په دریابونو کې د هند لخوا اوبه راخوشي کړی شي چې له وجې د پاکستان په زیاتو علاقو کې سیلاب راشي. اداري په وینا دا معامله د 1947 سنتاس معاهده خلاف ورزي ده، په کوم چې د پاکستان د هغه وخت صدر ایوب خان او جواهر لال نهرو لاسلیک کړی وو. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې تورخم پوله پرانستلو نه پس د تګ راتګ لپاره په پوله قانوني اسناد لازمي کول او د خاصدار پوسټ پر ځای اف سي ودرول یو سنجیده ګام دی. داسې سره چې سرحدي نظام د خکېدو تمه کېدای شي. ادارې وایي چې څنګه حالات روان دي په دې کې په پوله د سنرمې رویې کول مشوره به بې ځایه وي، خو د دې باوجود د ښه ګاونډي او انساني همدردي په بنیاد په دې لړ کې د نرمې او محفوظې طریقې لټون ضروري دی. دسې په نتیجه کې چې ټرانسپورټران او په خصوصي توګه په پوله راتلونکي درې نیم سوو نه زیات د زده کوونکو تعلیم متاثر نه شي. اداریه وایي چې زده کوونکو ته خصوصي کارډونه جاري کړی شي او دوی ته د مخصوص وخت کې د تګ راتګ سهولت ورکړی شي او د دوی دي په باقاعده توګه ریکارډ وساتلی شي چې دا شان د دوی تعلیم د ضایع کېدو نه بچ شي. او باقي د نورو جماعتونو زده کوونکو لپاره که د افغانستان په حدودو کې سکولونه وي نو د هغوی میندو پلارانو ته دې هغوی دغلته لیږلو لپاره موقعه په لاس ورکړي. اداریه زیاتوي چې د خیر سګالۍ جذبې ته لاندې پاکستان حکومت او نړیوالې ادارې دي د زده کوونکو لپاره د سکولونو جوړولو هلې ځلې وکړي او افغانستان حکومت ته هم په دې لړ کې د توجه ورکولو ضرورت دی چې دا شان دغه ماشومان د تعلیم نه محرومه پاتې نه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ما مشال ریډیو اوریدونکو رویټرز خبری اژانس د هندستان او ایران ترمن د تجارت او د پیسو په لیندن او اسوسییټډ پریس خبری اژانس د افغانستان حالات او هلتا د وسلوالو ضد د امریکایي ځواکونو د زیاتولو غوښتنې په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي تاسو نساج ملوي.
رویټرز خبری اژانس لیکي هند له ایران سره د تجارت په برخه کې د پیسو د نوي لین دین نظام جوړولو لپاره مختلفې لارې چارې ګوري. دا په داسې حال کې ده چې د هند بانکونه د امریکا لخوا په ایران د ممکنه اقتصادي بندیزونو لګولو له وجې له دا هیواد سره د پیسو لین دین په اړه اندېښمن دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ پر معاهدې نیوکې کړې وې او دا یې د یوې ناسمې معاهدې په توګه یاده کړې وه. اژانس لیکي د ایران لخوا د بلاستیک میزایل توغندي تجربې وروستو د ولسمشر ټرمپ انتظامیه تهران ته پام زیات کړی دی. د مقالې په خبره په هند کې د یو سی او بینک مشر آر کې ټاکر ویلي په داسې یوې طریقه کار کوي چې تر مخه یې په یوروز کې کاروبار وکړي او د دې ترڅنګ په اروپا کې د یو بینک په لټه کې دي چې د هند او ایران لپاره د منسکړي په توګه کار وکړي. اژانس لیکي دغسې په هند کې د ریزرو بینک چارواکو ویلي ځینې ایرانی بینکونو په هند کې د خپلو څانګو پرانیستلو لپاره درخواستونه ورکړي دي، خو داسې کومې اشارې نه دي ورکړل شوي چې کله به له ایران سره د روپۍ پر ځای په نورو کرنسیانو کې د تجارت د معاملې هوارولو منصوري ورکړل شي. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي د افغانستان یو لوړپوړي سفارتکار د نهې په ورځ ویلي چې هیواد یې د طالبانو او داعش پر ضد په جګړه کې د مرستې په توګه له امریکا څخه نور ځواکونه غواړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د امریکایي جنرال جان نیکولسن له امریکا او یا د اتحادي هیوادونو څخه افغانستان ته د نورو ځواکونو لیږلو د غوښتنې هرکلی کړی دی. اژانس لیکي د ولسمشر ټرمپ انتظامی تر اوسه دا نه دي ویلي چې د جان نیکولسن د څرګندونو په ځواب کې به پوځیان الیږي او کنه. اژانس لیکي په افغانستان کې دا مهال شاوخوا 8400 امریکایي پوځیان ځای پر ځای دي او د وسلوالو ضد په عملیاتو افغان ځواکونو ته په روسنې ورکولو بوخت دي.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو ده. د امریکا په سرکر واشنگتن کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د آتش په هیوادونو د ائتلاف غونډه پیل شوې ده. امریکا د دې ائتلاف مشري کوي. په دې موضوع زموږ همکار شاهین بنیری په واشنگتن کې د ډی وی ریډیو د خبریال افتخار حسین سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلې چې د دې کانفرنس ایجنډا څه وه.
دلته د امریکا په سرخار واشنگتن کې خارجه وزارت کې د آتش پیته هیوادونو، هغه هیوادونه کوم چې د داعش پر ضد په ائتلاف کې دي او امریکا یې مشري کوي، د دوی نن غونډه وشوله او مهمې غونډې ترسره شولې. د دې ایجنډا دا وه چې داعش ته څرنګه اوس ماتې ورکړی شي، ځکه چې د داعش پر ضد جګړه په خاصه توګه په شام او عراق کې ډېر په یو مهم پړاو کې ډګر باندې داخله شوې ده، او د دې لپاره بیا دوی څرنګه د ائتلاف څرنګه چې په اول ځل ټول هیوادونه راغونډېدل او دا د امریکا د نوې انتظامیه ډونالډ ټرمپ انتظامیه لپاره ډېر مهم دی چې داعش ته ماتې ورکړي، نو بیا په خپلو ژمنو کې په پالیسو کې او تګلارو کې دوی څرنګه بدلونونه راولي، کمې وسیلې چې دي هغه اوس په کار راولي او څرنګه د یو بل سره کومک وکړي. د پوځي تګلارو په اړه باندې د داعش تندرو ډلې چې کم مالی نظام دی هغه ګډوډولو لپاره بهر نه کم دوی خپل خلق برتی کوي، او څرنګه بیا په د انټرنیټ په لار یا ډیجیټل کیریکټر چې ورته دی وي پروپاګاندا کوي داعش ته هغه مخه ونیسل شي. دغه پکې مهم ټکي ښکارېدل.
صحیح. او افتخار، په دغه موضوع باندې تا د امریکا د بارنو چارو د وزارت د ویان سره خبرې کړې دي، مارک ټونر سره، څه موضوعات باندې دغه سره خبرې وشوې؟
نو هم دغه مهمه پوښتنه چې را امریکا د دې کانفرنس ته دی غونډې نه کوم غټې خبرې یا ټیک اوی چې په پوښتنه کې تینما مختلی او تاسو څه ګورئ، تمې مو څه دي؟ نو هغې دا وایي چې ګورئ، اولنۍ تمه خو دا ده چې په اول ځل موږ راغونډ شوو، چېرته هم د آتش پیته هیوادونو غونډه نه وه شوې، نو موږ ته دا موقع میلاړ شو چې څرنګه مخ په وړاندې تللی شو. بیا دا تمه لرو چې وسیلې به ټول سره شریکې کړو. بله خبره به دا وکړو چې صرف توجه به په پوځي شیانو باندې نه ورکوو، بلکې د عراق سره به زیات کومکونه کوو او په هغه کومکونو کې به زیاتره برخه چې ده دوی ورته نارمالایزیشن او سټیبلایزیشن وی په انګریزي کې یعنی استحکام راوستل، او هلته کې
چې په کوم زینو کې جګړه وشي هغه بیا نارمل کول چې جون الته کې بحال شي. او د دې زیاتره توجه په دې باندې وا چې د دوی د داعش تندره وډلی چې کوم دا وخت پیغام پروپیګنډا دا په انټرنیټ باندې هغه ته څنګه جواب ویلی شي. نو د هغه لپاره دلته کې چې کومې هڅې کوي په هغه خو کار روان دی. په لندن کې یو مرکز لري په منځني ختیځ کې او امریکا په خپل په دې باندې توجه خو دی وی چې دا به د پارتنرانو یا د ملګرو هیوادونو په لار کې او په دې کې یو غټه توجه په دې ورکول کېدل چې سرهنګه د پارتنران یا ملګري هیوادونه زیات فعال رول لوبول شي او صرف امریکا دا کارونه کوي.
افتخار د مارک ټونر سره په خبرو کې په افغانستان کې چې کوم د اسلامي دولت ډلې هلې ځلې دي یا کوم راپورونه چې راځي د هغې د موجودګۍ په اړه باندې هغه دغه اړه باندې هغې څه خبره وکړه دغې سیمې په اړه باندې؟
دا څه ده چې زه به د دې مارک ټونر د مرکې نه وړاندې دا وایم چې د امریکا چې کوم خارجه سکرتر دی ریک ټیلرسن هغه په خپله وینا کې دا ویلو چې موږ به داعش ته ماتې ورکو تبا کو به او له منځه به وړو. نو هغه په دغه مهمه ټکو کې ما چې تقریر اورېده په سټیټ ډپارټمنټ کې ناست وم نو هغوی د افغانستان ذکر هم وکړو چې چېرته داعش موجودیت لري او هغه په دې ټکو کړی وو چې په روستیو کې په کابل کې په یو پوځي هسپتال باندې چې کوم برید شوی وو هغې ته اشاره وکړله. او دغه رنګ بیا د مارک ټونر نه هم په دغه پښتنه چې ما وکړه افغانستان کې یا په دغه افغانستان پاکستان په سیمه کې د داعش موجودیت ته تاسو څنګه ګورئ او ستاسو د دې لپاره څه لایحې عمل لرئ څه تګلاره ده؟ ځکه چې په افغانستان کې کوم د داعش ټوپکماران یا وسلوال دي هغه زیاتره د پاکستان د قبایلي سیمو نه تللي دي. او دا خبره امریکایي جنرال جان نیکولسن په خپل وینا کې دلته کانګرس ته هم کړی و په نورو تقریرونو کې هم کړی. تاسو پاکستان ولې نه دی رابللې؟ ولې پاکستان په دې کې مهم رول نشي لوبولې؟ دا هغه ځواب دا و چې موږ په دې باندې خبرې او موږ دا تمه لرو چې پاکستان په دې کې رول ولوبوي او دا غي په سیمه کې امن ته یو غټ خطر هم وبلو.
ډېر مننه کوم افتخار او ښه ورځ دل غواړم.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
بالکل اوریدونکو په مشال ریډیو ډاٹ کام لزمنګ دا ټوله خبرونه اوریدل شي او همدار استاسي کوي شي چې د فیسبوک او ټوئیټر د لارو هم زمنګ خبرونه ته لاسرسي پیدا کړي او ملګرو سره هم شریک کړي. اوس د وادې سره سم تاسو روښانه مستقبل خبرونه وړاندې کوو. د خبرونه تاسو زموږ همکار منور شاه هر هفته جوړي نو راځي چې وایو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. هر کال په دنیا کې د مارچ 8 نیټه د خزو نړیواله ورځ نمانځل کیږي چې پکې د خزو حقوقو ته کتنه کیږي او حکومتونه ژمنه کوي چې په راتلونکي کال کې بعد د خزو ژوند لا نور ښه کوي، دوی ته بدرناوی ورکوي او بریاوي به یې ستایل کیږي چې دا راز د خپل هیوادونو په پرمختګ کې د سړو سره یو شان برخه واخلي. پاکستان هم د نړۍ د نورو هیوادونو په سیر په 8 مارچ د جنکو تعلیم تاج منتیا خودلې، خو دې لړکې شمیرې د تسلۍ وړ نه دی او داسې ښکاري چې په دې برخه کې لا هم د هیواد ته ډیر کار پاتې دی. د پاکستان د تعلیمي شمیرو او معلوماتو د انتظام قامی ادارې د تازه ریپورت تر مخه په 2018 کال کې په دې هیواد کې د سکول د عمر خواوشا 2 کروڑ او 3 لک ماشومان له سکولونو بهر دي چې زیاتره یې جنکې دي. که د دې ریپورت نور تفصیل وګورو نو په بلوچستان کې 3.5% هلکان او 80% جنکۍ د تعلیم نه محروم دي. په قبایلي سیمو کې 3.5% هلکان او 80% جنکۍ او په خیبر پښتونخوا کې 0.5% هلکان او 50% جنکۍ له سکولونو بهر دي.
سیړونکو وای په قبایلی سیمو او بلوچستان کې دا ډول شمیرې راغونډول ډېر ګران کار دی او اکثره دا شمیرې په اندازو تکیه کوي. نو د نن ورځې په روښانه مستقبل کې به موږ په خیبر پښتونخوا کې د جینکو د تعلیم حال اخلو، چیرته چې 50% جینکۍ د تعلیم نه بې برخې دي. په دې حقله مو د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ غړي او د تعلیم پخوانی وزیر میراج همایون خان سره خبرې کړې دي. هغه وایي د جنکو د تعلیم نه بغیر د ملک پرمختګ ناممکن دی.
زموږ حکومت خو چې راغلی دی ایجوکیشن خو زموږ ایجنډا باندې وه، ایجوکیشن ریفارمز، ځکه چې موږ ته پته وه چې د جنکو تعلیم ډېر وروسته دی دلته کې. اوس هم دا دوره کلونه تیر شول، اوس هم چې اصلیت باندې ګوري کله کله خو حکومت یو فکر لکه مخکینی حکومتونو عجیبه عجیبه فکر راستله، خو چې اوس ورته ګورو نو 37% دی. 37% نه زمونږ لټرسی جینکو والن د سیوا شوې بیا موږ سره چې لګېدلې زمونږ بله سیمه مونږ اوس مونږ سره به انشاءالله زموږ شي چې پښتنې جینکۍ هلته فاټه کې نو هلته که خود الله دولس زیات زیاته 15 کومغه ودا ټوله سه ګیس ورک دی اسمه د ځان فرضي خبري دادي ځکه چې دا خو کو کو نو موږ سټډیز او هغه خو شته دي چې موږ غراجه مکو مواد راجه مکو نو دا تشویشناک دغه حالات فکر والے دي.
دا چې په 13 کلونو کې د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې د جنکو د تعلیم په حواله سمره بدلون راغلی. د تعلیم په اړه سیړنیزې ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورکسی مشال لري ته وویل
دلته کې د تعلیمي معیار اسې هم سره ګډوډ ده، خو بیا هم که موږ انالیسس وکړو د لس کالو انالیسس کې ډېر فرق شته. نه که زه تاسو ته وایم چې ډېر اپ اینډ ډاون راغلی دي، ډېر اپ ډاونس نه دي راغلی. اوس هم موږ سره په قبایلي سیمو کې 75% جینکۍ چې کومې دي د آوټ آف سکول دي چې کومې نه بهر ماشومانې 15 او 18 او همداسې بیا که موږ د بلوچستان هغه پښتنو سیمو ته لاړ شو چې چېرته پښتونوالي سیمې دي، هلته هم موږ سره بیا د جینکو تعلیم د نشت برابر ده.
له نوموړي مو پوښتلی چې د جینکو د تعلیم په وړاندې څه خنډونه دي او آیا پښتانه د جینکو د تعلیم په حق کې نه دي که څنګه؟
دا مونږ کلچر نه ده چې موږ وایو چې مونږ په جینکو باندې تعلیم نه کوو یا مونږ په جینکو باندې تعلیم نه کول غواړو، خو هلته چې کومې مونږ سره میسنګ فیسلټیز دي یا مونږ سره سهولتونه دي هغه دومره نشته چې مونږ خپلې جینکۍ سکولونو ته ولېږو. په هغه ریزنس کې وګوري زیات تر والدین دا وایي چې یاره لکه زما ماشوم ته په سکول کې فیسلټیز نشته یا زما ماشوم ته سکول بالکل شته نه. ټول نه زیاته په قبایلي سیمو کې د سکول پته چې سکول زما په کلي نه 2 کیلومیټر یا 4 کیلومیټر لري جوړ شوی. دغه مختلف نورم ریزنس دي، خو دا نه ده چې موږ په خپل جنکو باندې تعلیم نه کوو، جنکو باندې موږ تعلیم کوو.
په دې حکله میراج همایون خان ویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت د نورو ترقیاتي کارونو پر ځای صحت او تعلیم ته ترجیح ورکوي او په دې لړ کې یې د جنکو تعلیم ته خاص توجه ورکړې ده.
زمونږ چې کوم اقدام اوچت کړی دی ورته نو یو خدا دې چې اول هغه سکولونه وو د جینکو سکولونه وو، اوس خو موږ پرایمری سکول جینکو الکان دواړه یو ځای کړ مخلوط هم کړل چې کوم ځای کې د جینکو سکول نشته هلته د الکان سکول کوم ماشومانې جینکۍ تر 15 پورې سبق ویلی شي که پنځم نه تر 2 پورې خو هغې ویلی شي. بله فیصله دا وکړه چې موږ نوي سکولونه جوړولو نه ښه بدای بهتره بدای چې هغه سکولونه موږ پوره کړو چې کوم نیمګړي وو هغه کې فیسلټیز نو او ډېر د جینکو لپاره خو ډېر اهم فیسلټی دا چې هلته کې د واشروم سلخانی چې ماشومان هلته کې تللی شي. نوي سکولونه چې کوم اوس جوړېږي د نن نه پس چې کوم جوړېږي نو 15 او 20% بچي نه به جینکو وي او 25% به د هلکانو، نو دې کې به د ریشنلایزیشن به وشي او دا کمی چې دی هغه به دا به پوره شي.
د پاکستان د تعلیمي شمیرو او معلوماتو د انتظام قامی ادارې خپل دی ریپورت کې وړاندیز کړي چې د ښځو د تعلیم عام کولو لپاره د غیر رسمي زده کړو سلسله هم شروع کول پکار دي چې دا راز هغه ښځو ته هم مقور کړل شي چې د سکول عمر یې بغیر له تعلیم تیر شوی دی. په دې اړه د منصوبو حال اوریدلی شئ له یوې لنډې دمې وروسته.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه ته غوږ کیږي چې پکې دا وار د خزو د ځانګړي ورځې په مناسبت د پاکستان په پښتنو سیمو کې د جینکو او خزو د تعلیم په اړه حال درکو.
په دغه هیواد کې د سکول د عمر 22.4 میلیون ماشومان له سکولونو بهر دي چې زیاتره جینکې دي. حکومتي او غیر حکومتي ادارې په دې لړ کې څه خاص هلې ځلې کوي؟ د تفصیل اورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هڅه کوي چې په دې صوبه کې تعلیم عام کولو ته خاص توجه ورکړي، خو بیا هم په زیاتره لرو پرتو سیمو کې د جنکو لپاره د پرایمري یعنی پنځم جماعت نه پورته سکولونو ډیر کمې دي. د لړکې غیر سرکاري مرستندویه ادارې هم له حکومت سره همکاري کوي. په دې ورستیو کې په سوات کې په دې حواله یو غونډه شوې چې غیر سرکاري ادارو یې انتظام کړی و. په دې کې د یوې ادارې کارکونکي مشال ریډیو ته وویل،
زمان حسینہ دے اور آئیڈیا زمین ارگنائزیشن دے دے کی ایز ای سینئر ایڈوکیسی آفیسر چلی میں کار کن زمین آئیڈیا چکم ادارہ لگارہ پاکستان بیس کی ہوں لکھا نیشنل انجیو دا اس چکم مونگا پروجیکٹ سوات کی چلی دا تعلیم حوالی چلی دے دا چھ دے مونگا سوات کی تا سیون تحصیل دے پاوے کی دا سی سیلیکٹیڈ ہوں گا جی جی کمی دے کے پلان دے اسکول شتا دے ہو میڈل اسکول چھ دے داوی رسائی ماشومان تا نشتا اسکول میں دے جات لیری دے امین لیری دے ہو لکا ماشومان تی کل اتنیزم پاس دے دے ہوں تا کورن کے ناس دے نفرا ہوئی تو سوشل کنسٹرینٹس دے سو لکا نو دا سی سی ایشوز چھ دے ہوئی لیری اسکول دے نشت لیے ہو سا دے دے پر کور کے پاس شی مکھ پل داری سی لیے جاری نشت ساتھ دے پا آگئی علاقو کے منگ دا
د آئیډیا نومې غیر سرکاري مرستندویه ادارې یوې بلې کارکونکي راته د خپلو اهدافو په اړه وویل،
زما نوم شفاعت دی او زه د سوات اوسیدونکی یم. زمونږ د میډل سکول چې دی زمونږ اکسلریټډ لرننګ پروګرام وایو، د دې یو کلاس دورانیه چې ده نو هغه شپږ میاشتې ده. هسې خو یو کلاس چې دی نو هغه په یو کال کې بس کېږي، خو دلته مونږ دا اے ایل پی ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام چې دی په دې کې مونږ یو کلاس چې دی نو هغه په شپږو میاشتو کې دوی دا هغه سبق خوړل کېږي او دوی بیا چې شپږ میاشتې پس امتحان ورکړي نو بیا هغه بل کلاس ته شي. اول زموږ سره شپږم کلاس و، دا هغه شپږم کلاس چې دی شپږ میاشتې پس امتحان شو، او اوس ماشومان چې کمی دي نو هغه موږ سره اووم کلاس کې
شفاعت بی بی زیاته کړه. دوی د حکومت او نورو مرستندویو ادارو سره په ګډه کوشش کوي چې د اتم جماعت نه بره هم د دې جنکو د تعلیم لپاره مواقع برابر کړي. د نوموړي سره په سکول کې داخلي یوې ماشومې سره هم خبرې وکړې. هغه وایي،
زمانم فاطمه عزیز رپلار نن می محمد عزیز او د سیګلای کلی پنځه پر سکول کې به مونږ وې نو زمونږ به سکول ډیر زیات لرو نو مونږ به نه شتلې، او دا زمونږ کلی خلک ډیر کمزور هم دي او پیسې به هم نشي ورکولې، او زمونږ سره ډیر شوق و خو زمونږ هم کمزوري او هو لري و مونږ به 2 کیلومتره لاره پیاده والا او هو بلاله گاڑی پیسے اگستی 200 روپے میں گاڑی اگستی او چمنگ بس کٹ لو نو باغ ہفتہ ہفتے کے بدن نہ جاؤں بوتان سے ہر سرکاری اسکول زمون دار باندې چې مونږ ته نه هم او لسم هم شي، او زمون دار باندې چې ټیچر جوړ شي تعلیم رڼا ده.
د فاطمه بیبي مور یاسمین بیبي مشال ریډیو ته وویل، او بچی لري او غواړي چې دوی ټول ښه تعلیم تر لاسه کړي.
زما سلور میلونه دي او درې میزامن دي، نو دا په لونو کې دا دریم نمبر ده. یوازې د خپل بچی لپاره سوچ نه لکه دا وو کې د خلکو د بچو لپاره هم سوچ کوو، لکه دا کې مخکې شي د کې تعلیم راشي د کې تبدیلی راشی نه دیر پار مونږ لکه خپل هم ډیر قربانی ورکو او نور کسانو ته هم ډیر دغه کوو چې لکه تاسو خپل بچی دغه کوي سبقونه پی اوایي، نو ډیر زیاته خبره ده. د سبق مطلب دا نه دی چې یو سړی دی سبق وای هغه دی نوکری وای، کی دا خپل ژوند د تیرولو یو رڼا ده.
یاسمین بیبی نه پوښتلی چې په خپل یې تعلیم کړي او کڅنګه، او دا چې نور میاندو ته بعد جنکو د تعلیم په اهمیت سوی لغواړي.
نمی دی ویلې او کلاس بم درې مې ویلې دي، خو زمونږ سم مسله وجه دغه وجه نمی نه دی ویلې. نو واست به دې خپل بچو باندې هم لکه غریبی او د خو اخوا دی خو کو خو لکه زم چې په دوه سبقونه وای نو ډیر زیاته بخی په خپل مینه لري له اوس ډیر ارمان کوم دا لکه نو د جنکی چې دي کنه دا یو شانتي الواد دی د خلکو نو الله فکر دی ګار وای چې لکه تاسو یو شان نه ګرنلی نو تاسو به بیا هم په دی باندې عذابې دی زما خپل زمیر خودی سی وای چې د الګ چې دی نو دا د وس خاوند دی او دی ارزه مزدوري کولی شي دی ارزه ګرځېدی شي ارزه دغه کولی شي نو د جنکو دپاره ډېر زیات کوشش ځکه پکار دی چې دا بې وس هم دي تور سری هم دي او لکه دوته ډېرې زیاتې مسلې هم دوته راځي که نه اوس یو جینۍ واده شي هغې ته دا مسله جوړه شي چې یا خاوند وفات شي د هغې بچي پاتې شي یا خاوند یې معذوره وي یا داسې سبسته مجبوري نو خامخا د ښځې تعلیم کړی وي نو پخپله به ته رڼا هوي او د هغه به ځان د پیسو د ګټلو یو ذریعه دغې که نه نو د بل لاس ته به پاتې نه شي.
د تعلیم ماهرین وایي د تعلیم عام کولو او په خاصه توګه د جینکو د تعلیم د ودې لپاره به میندې پلاران او ټولنه هم خپل کردار لوبوي چې دا راز هیواد د پرمختګ په لور روان شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0020221212141. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
I don't know.